پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم ستاسو کوربه. یونیسف یاد ماشومان و نړیوال صندوق سشکل د افغانستان په خاطر د ماشومان و نړیوال ورځ نل مانځي. ولی وړاندې به یې واوري. په کابل کې مو د اندرا ګاندی روغتون ته ورولو. خلک له روغتیایي خدماتو شکایت لري. دا به هم واوري. په غزنی کې مو د ترکانانو له حاله خبر وو. تابوت جوړونکي وایي چې کارونه یې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خراب شوي دي. او په دې خپرونه کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې فعالیت کوي. تر هر څه مخکې خبرونه.
یونیسف وایي په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان کافي خواړه نه لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزي آسیا هیوادونه د افغانستان د بحران په مخنیوي کې مهم نقش درلودلی سي. جاپان اقتصاد د تحرک لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت اقتصادي بودجه اعلان کړه. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا د ماشوم نړیوال ورځ ده، خو په افغانستان کې نه لمانځل کیږي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې د دې لپاره چې هغه چیلنجونه چې په افغانستان کې ماشومان ورسره مخامخ دي انعکاس عمومي، یونیسف د څلورویشتو ساعتونو لپاره خپل ټول برېښنایي پلاتفورمونه تړي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي. سبا د نومبر 20 د ماشوم نړیواله ورځ ده، خو یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل وروسته. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزي آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشری حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې وخت کې ده چې پر افغانستان د ولکې د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بحران اوج ته رسیدلی دی. دغه سازمان غوښتنه کړې چې د مرکزي آسیا هیوادونه دي با مفهومه اصلاحاتو ته مخه کړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان خپله غوښتنه داسې وخت مطرح کړې چې په پام کې د راروانه دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په تاجکستان کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څانګې مشر هیو ویلیامسن په ویلیامیا کې ویلي د مرکزی آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې په نړیوال اقدام کې مهم رول لوبولی سي، خو په محلي سطحه د بشري حقونو موضوع هم د پاملرنې په محراق کې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره به په راتلونکي کې د تعامل دوام د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلی وي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې کړې ده. جرمنی او هالند پرون خپل ځنګړي استازي کابل ته استولي وو او هلته یې د طالبانو له جګپړو چارواکو سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دواړو لوریو د هغو مسلو په اړه د عملیاتي اړیکو د دوام اهمیت په ګوته کړ چې عملي کول یې مهم دی. په ځنګړی توګه د افغانانو د بشري وضعیت د حل په برخه کې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی او هالند لاستازیو سره طالب چارواکو په خبرو کې ژمنه کړې چې له اړمنو سره د بشرپالنه مرستو زمینه برابروي، د نجونو او هلکانو د مساوي تعلیم په اهمیت پوهیږي او هم له افغانستانه د خلکو د خوندي عبور ډاډ ورکوي. لکه چې د اګست پر 15مه طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړې ده. لومړی وار دی چې جرمني او هالند خپل ځنګړي استازي کابل ته استوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تښتونکو لخوا وژل سوی دی. د مزار شریف حوزوي روغتون مشر غوث الدین غوري له رسنیو سره په خبرو کې د ډاکټر نادر عالمي د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ویل سوي چې ډاکټر عالمي د وژې اسمبلی پر 9مه د مزار شریف په 9مه ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول سوی وو. د جاپان حکومت د نړۍ د دریم لوی اقتصاد د محرک لپاره د 490 میلیارډ ډالرو په ارزښت بودیجې د ځنګړي کولو اعلان وکړ. حکومت په دې باور دی چې له دې سره به له اقتصاد سره د مرستې تر څنګ د کرونا وبا زیانونه هم جبران شي. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن جمعه د کابینت رغونډې مخکې چې دغه مالی بسته پکې تصویبېدله وویل چې دا کافي پیسې دي چې د جاپان خلکو ته د خوندیتوب او هیلې احساس وربخشي. لکه چې تیر کال د کرونا وبا پیل سوه دا په جاپان کې د لګښتونو دریم پلان ګڼل کیږي. او د ګورجستان په خوانی ولسمشر میخایل ساکشویلی چې له اوو اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی دی په موقتي توګه بې صده سوی دی. د هغه وکیل بیکا باسیلیا ویلي چې ساکشویلی پرون د ده په وړاندې د زندان په روغتون کې بې هوشه سو او پر مځکه ولوید. د ګورجستان د زندان ادارې په یوه بیان کې ویلي چې د ساکشویلی صحي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی. تر دې یوه ورځ مخکې یوه طبي بورډ د ساکشویلی روغتیایي حالت نازک بللی و او سپارښتنه یې کړې وه چې هغه د زندان له روغتون څخه د ملکي روغتون عاجلې څانګې ته ولېږدول سي، خو د ګورجستان حکومت دا غوښتنه رد کړله.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د خبرونه د تایر روشان په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سبا د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ دا کال نن مانځي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې سږکال د افغان ماشومانو لپاره دغه ورځ توره ورځ ده. د یونیسف په وینا نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له 1 میلیون زیاتې د قحطې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان له سخت قحطې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشوم نړیوال صندوق یا یونیسف د یوې اعلامې په ترڅ کې ویلي چې دوی سږکال په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نن مانځي. د ادارې نن جمعه په یوې اعلامې کې لیکلي چې دوی به سر له نن څخه خپلې ټولې ټولنیزې پاڼې تورې کړي او دا به وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخت څخه په ناورین کې دي. یونیسف ویلي له 4 میلیونه څخه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به یې څنګه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف ګواښ کوي که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال ورونه دانګي لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ د کافي خوړو ته نه لاسرسی په وجه په دې برخه کې بشري ناورین رامنځته شي. له دې ورهاخوا بیا په افغانستان کې تعلیم ته د ماشومانو نه لاسرسی بل جدي ننګونه ده. یونیسف همداراز ټینګار کوي چې د ټولو افغان ماشومانو د روښانه راتلونکي لپاره د ښوونځیو دروازې باید خلاصې وي. اقبال سره چې د شپږو لورګانو پلار دی وایي له تېر یو کال راهیسې د خپلو اولادونو د تعلیم په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي افغانستان باید له دې حالت څخه وویستل شي.
اندېښنې له پخوا اوس زیاتې شوې. یو خو د تعلیم له نگاه نه چې ماشومان د اوس هم تر شپږمه پورې چې کومې ابتدایي زده کړې دي هغې ته خوځي، مګر د دې نه پورته څومره زده کوونکي چې دي اول قیاس به یې په ځان وکړم چې خپلې لورګانې مې دي هغه نشي کولی چې مکتبو ته ولاړې شي. دغه یو کال کېږي چې دوی همدغسې دغه تېرې چار نیمه امتحان نه را په دې خوا دوی مکتبو ته نه دي تللي او دغه د اوس هم برخلیک معلومه نه دی.
له دې ورهاخوا بیا د طالبانو د سیاسي دفتر پخواني غړي او په ملګرو ملتونو کې د دوی دایمي استازي سهیل شاهین ویلي چې دوی د نجونو او هلکانو تعلیم ته ژمن دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ټول افغان وګړو ته به د اسلام په رڼا کې له ابتدایي تر لوړو زده کړو پورې یو شان د تعلیم حق ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف سش کال د افغانستان لپاره د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځي. دا ورځ ټاکل شوې وه چې سبا ولمانځل شي. په کابل کې مو د ماشومانو لوی روغتون د اندرا ګاندي روغتون ته ورولو. په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرستې درولې دي، په پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو کې د روغتیا پروژې له لارې چې نړیوال بانک یې لګښت په غاړه اخیستی و له 2000 ډېر روغتونونو له بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په کابل کې د صحت طفل روغتون ته ورغلی او دغلته یې له ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړي.
په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا روغتون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه د پوخا په پرتلا څو چنده زیاته شوې چې د روغتون ډاکټران او کارکونکو ورخطا کړي. د ژمی له راتګ سره د موسمي ناروغیو زیاتېدل، د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتیایي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کېږي چې د پلازمینې کابل په دې روغتون یې د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړی.
لاس یې مات کړی، کله مات شو؟
یا هفته کېږي.
بیا لاس چا ورته وتړک؟ همداسې
پنځه کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو له ګواښ سره مخ شي. نږدې لس ورځې وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله یې کورنۍ اړ شوه چې د شکستبند په وسیله یې لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوستی، خو ډاکټران وایي لاس یې شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. ماما یې اجمل ازادي راډیو ته وویل،
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبند ته وړلی دی. شکستبند چې د ده لاس یې تړلی، دا لاس بدې تڼو کې هم کړي دي، لاس شوړېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشینه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګانه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو راځو. د غوربند نه تر دغه ځای پورې د لارې لرېتوب هم دی، څو چې دلته روزو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوستی، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډېرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یو ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږې په روغتون کې تیرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسای مې نه جوړه ده، هغه نه جلافات نه راغلي کږې نه کلینکو هغه دا لس پین بستر کړی و، هغه علاج ونه شو. دوام درګه ده ففی اخیسته، خدای علاج ونه شو، بېرته هم راوس دا هغه دا یوه تبه ورپورې ده وارې ورېده. هغوی ویلي هغه یې دا جیراسینې دي، بیا ویلي تورې فرسېدلې، داسې خبرې کولې وارې ورېده. او بېګا یې لږ دوه ورته یې نه هم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستره دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي، او ډاکټران دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای کړي.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسف زئی لامل په ولایتونو کې د سیمایزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحراني ده، او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زمونږ د او پی ډي په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډي تقریبا د زرو شاوخوا ته ده، او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلورویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوه، اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغانی دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل،
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپله ژمنه ونه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا دوه زره درې سوه یو دېرش د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایی مراکز لډیرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د دې هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یوه جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوسمهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي، کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم لکاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلې ورپورې تړلې دي.
د ولایتونو خلک خپل ناروغان کابل طبيعي خو خلک شاکی دي او وای روغتیایي خدمات خراب دي. دا ساجرړو په دې خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر سرګندونی د شکرې د ناروغي په اړه اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د غزنی ښار سمی الله تابوتونه جوړوي. د یوهی کسام د طالبانو لاره تک سره کاروبار زیات خراب شوی او ورته اندیشمن دی. خودی ته بیا خوشاله دی چې په دغه ښار کې وژنې بندي شوې دي. سمی الله سجرډو ته وویل چې د ټولو کاغو کسانو کاروبار خراب دی چې تابوتونه به یې جوړول. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي. دروازې، کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. سمی الله په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاستر ځنې ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمی الله تابوت جوړونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و خو اوس هیڅ کار نه لري. سمی الله وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 15 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود هفته 60 دانه 50 دانه ما تابوت جور میکردیم. حال دوسته ما 10 دانه هم شاید جور نکردیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمی الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندې شوې دي.
ملان کې تر مشه دم مردم وضعیت مشه دم مردم در شکه بود. یګال فضل خدا به خدا بود کم شده بشه خوشحاله سم.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوې دي. سمی الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغیر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړی.
د سجرډو د دې سات په خبرونه کې یو نړیوال موضوع راخلو. بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. دا به هم واوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شرکت او شپږ ایرانیانو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې په آنلاین ډول د ګډوډۍ د جوړولو تور پوری کړی او بندیزونه یې پرې لګولې دي. ولسمشر جو بایدن د واک له ترلاسه کولو یو میاشت وروسته ویلي وو چې ایران او روسیې د امریکا د تیر کال د نومبر د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅې کړې وې. ایران د تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ پښ پښتون ایرانیانو او یوې کمپنۍ چې په ایرانی ول اصلو کسانو پورې تړاو لري بندیزونه ولکول. دغه وزارت ویلي چې د کسانو د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د رای ورکونکو اعتماد زیانمن کړي، د امریکا په انتخاباتي سیستم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅه کړې وه. پر دې سربیره د دغو کسانو په منځ کې 2 تنو چې عمرونه د 60 او 100 کلونو ترمنځ دی د نیویارک محکمې ته په خپل تور اعتراف وړاندې کړی دی. د امریکا د خزانه په وزارت کې د شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي دا کسان چې بندیز پرې لګول شوی دی د امریکا په انتخاباتو کې د تخریبي نفوذ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عواملو. د دې راپور لمخي امریکا د ایران په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې عواملو سایبری هڅې کشف کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول اداروي کمپنۍ یو شپشتنه نور چې بندیزونه پرې لګول شوي د 2000 د اگست او د همدغه کال د نومبر ترمنځ په څلورو میاشتو کې چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو کمپاینونه په اوج کې وو په آنلاین ډول د خپلو هدفونو لپاره هلې ځلې کړې دي. د راپور لمخې دا کسان بریالي شوي چې د امریکا د ځینو رسنیو اکاونټونو او یولسو دولتي ویبپاڼو ته نفوذ وکړي. د امریکا د خزانې وزارت د شتمنیو د کنټرول د ادارې پر اساس دغو کسانو دروغي معلومات خپره کړي، جعلي ویډیوګانې چمتو کړي او رای ورکوونکو ته یې ګواښونکي ایمیلونه استولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پر شپږو ایرانیانو د بندیز په اړه په خبرګون کې وویل چې دا د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. د ایرانی وګړو له لوري د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا به اساسه او د عامه افکارو د تیر بسلو لپاره وبلله.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې مو د بوینګ د یوینوی الوتکې له جوړېدو خبره وو چې څه کمالونه لري، خو اوس د افغانستان موسیقي ته مخه کوو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې مؤسسې مشر احمد ناصر سرمست وایي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ وروستی غړی چهارشنبه قطر ته ورسید. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې ساز، اواز او د موسیقي درسونه هغه ورځو کې چې طالبان لا کابل نه ونیولې، خو اوس کیسه بل ډول ده. ساز اواز بند سوي، زده کوونکي او ښوونکي اواره سوي او هیواد ته د ژر ستنېدو هیلي نه لري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د کورنۍ ورستۍ غړی د چهارشنبه په ورځ د دوحې مرکز ته ورسید. وجیا کابولی د دې انسټیټیوټ یو له تکړه ضربغونکو ده. هغه چې څباندې وی میاشتې راهیسې په دوحه کې ده، ازادي راډیو ته وایي چې د خپل راتلونکي تصور یې په جلاوطنۍ کې نه وکړي، خو بیا هم خوشحاله ده چې د افغانستان له اوسني وضعیت څخه راوتلې ده.
کله چې طالبان راغلل ما ټولې هیلې وبایلو دي، ځکه هغه څه وشول چې ممکن نه و. زما ټولې هیلې او مخې له منځه لاړې.
وویشت کلنه فاطمه عارف چیلو ژغون کده وای چې لداسي برخلیک سره د مخامخې دوه تمه نه درلوده، خو د وضعیت د بدلیدو سره بیرته راستنې دوه په هیله ده.
پراتم چې غواړم یو ښه چلغه غون کشم او خپل هیواد ته ګټه ورسوم. کله چې زموږ هیواد آرام او خوندي شي، زه غواړم ورشم او نوروز د کوونکو ته درس ورکړم.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست چې خپل ټول 212 د کوونکي او استادانه له افغانستانه ایستي، وایي چې په افغانستان کې ورستي بدلونونه د افغانستان د هنر او کلتور د ټولنې لپاره ویجاړونکي دي. هغه وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول د دې بنسټ ودانی په پوځي اډه بدل کړي او په کابل کې بنسټیز تاسیسات ضبط کړي دي، خو اوس د شته بشري ځواک او روزلي قدر سره چې دا انسټیټیوټ یې لري، پرتګالي د هنري او ښوونیزو فعالیتونو دوام لپاره تونکي مقصد دی. هغه یې وایي چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټولو غړو ته پناه ورکړي ده. احمد ناصر سرمست د پنځشنبه په ورځ پرتګال ته سفر وکړ چې په پرتګال کې د موسیقي د ښوونځي د بیا جوړولو په برخه کې پرمختګونه وڅېړي.
دا باید د هنر یو مرکز وي، چیرې چې موږ نه یوازې خپل زده کوونکو ته بلکې ټولو هغو کسانو ته چې د موسیقي له زده کړې سره علاقه لري افغاني موسیقي زده کړو. د باکیفیت موسیقي زده کړې خدمتونه نه یوازې زموږ د زده کوونکو لپاره بلکې په پرتګال کې د ټولو ډلو لپاره چې د موسیقي زده کړې نشي کولای د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کې وړاندې کړي.
احمد ناصر سرمست وایي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ښځو ارکستر زهره به ډیر ژر بیرته فعال شي. زهره یو ارکستر و چې د میرمنو شتون له امله په نړیوالو کنسرتونو کې شهرت وموند او د بیلابیلو جایزو سربیره د نړۍ تر ټولو معتبره موسیقي جایزه پولر میوزیک جایزه په 2013 کال کې د افغانستان په نامه ثبت کړه. د طالبانو هیڅ ویان په افغانستان کې د انسټیټیوټ دراتلونکي او په دوی باندې د شاغلی احمد سرمست تورونو په اړه زموږ پیغامونو ته ځواب نه دی ویلي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2010 کال د جون د میاشتې په 10مه د احمد ناصر سرمست په هڅو د پخوانی حکومت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانستل شو. دا په افغانستان کې د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې تر ټولو فعاله اداره وه.
و مرزل چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ غواړي چې خپل فعالیتونه په پرتګال کې بیا پیل کړي. نن دوی په جی ولایت په ولایت پروګرام کندوز ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او واتس اپ لپاره په خبرونه کې برخه واخلئ او خپل پیغام تر چارواکو ورسوي.
ستاسو له پیغامونو
محمد خان مبارز د خلمن ولایت سره په تماس کیم. زه د ټولو هیوادوالو په خاص ډول د شتمنو کسانانو سره یو هیله او ارزو لرم چې افغانان اوس لاس نیوي ته اړتیا لري. زموږ نوي فیصد خلک په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، نو پر ځای د دې چې موږ نړیوالو ته خولې وازې نیولي د هغو سره مرسته غواړو، د طالبانو سره مرسته غواړو، نو باید موږ د افغان مسلمان غیرتي غیر ملت باید خود به خود لاسونه سره ورکو. سړی خپل کور ته نیمه ډوډۍ خوري، هغه نیمه چې د همسایه سره نیمایي کې، انشاءالله تعالی الله پاک به دې ته خیر او بدله هم ورکړي او زموږ بېوزله هېوادوال به تر یو حده دغه اقتصادي ستونزه په امن کې وي.
اسمت الله یم ورور د پکتیا ولایت نه مخه دغه طالبان تنګو کنه په شپې په واه بجې راشي وي چې روټای راغی ډوډۍ موږ ډوډۍ لا کومه ځای کوم چې سره به تک عمر را نو سلام
ولی رحمت الله مجاهد د کټواز تماس سوایم. ازادي رادیو د پیغام باید ما پیغام لور پرو چارواکو د طالبانو مشرانو ته ورسوي، خاص طالبانو ته او ټول ته د اسلامي دولت ته اسلامي امارات ته د ټول نړۍ انسانانو سلام وایم. بعد سلام دا ټول اسلامي امارات ته چې تاسو اسلامي راغلي یاست، مو ورور جان تاسو سره کومه کو ملت کومه سره کو جماعت چې به یو ګول مړی درکوله یو ډوډۍ به درکوله نړۍ به درته پیدا کوله. اوس تاسو ما مایبینو ته مالینو ته ما مالمانو ته ماش ورکوي لره کومه یو ته پیدا کوي. دا د ورځې 15 ملیون روپۍ تاسو ته خالي 3000 پاسپورت راځي کابل کې پاسپورتونه جوړیږي او ګمرکونه شي دي ګمرکو چې تاسو 300 روپۍ راځي هغه به خدای ته معلومي او تاسو ته معلومي. تاسو ول د افغانستان ملت سره دوکه کوي، ول د افغانستان ګړو مایبینو شهیدانو دوه سره دوکه کوي. یاره کمی دای مایبینو ماش ورکوي دي شهیدانو ورکوي مالمینا ورکوي. اره کومه یی تاسو پیدا کوي کله امریکا خدای مهربانه کوي راي کو هغه بیا رپی تاسو ورکوي. اوس نن سبا خلک دی اقتصاد ضعیف ده، در بدر دي شیطان ورکړي دي یخم راغلای زمم غلای رغم ملت یو دي ټول ملت ته غاغ ده لکه دایما چې غاغ ټول ملت ته خوخه ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د امریکا د بوینګ 777 ملکی الوتکې نوی ماډل د امریکا د هوستن او د متحد عربی اماراتو د دوبی ترمنځ بي وقفي 15 ساعته مسل وکړ. د بوینګ دا نوی ماډل د نورو الوتکو په پرتله لس سلنه لږ تیل مصرفوي او په یو ټانکی تیل د نړۍ تر ټولو الوتکو اوږد سفر کولی شي. نور په دې راپور کې
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلي چې پخوا
پښتنه غواړم له تخنیکي تیر وطني د بوینګ راپور ته به اوس راشم. هغه بل د ستور پیژندلو په ارتباط چې کوم راپور هغه به پراتونکو خبرونه کې له تاسو سره شریک کړو.
بوینګ 777 الوتکې په لومړي ځل د امریکا او متحده عربی اماراتو ترمنځ تر ټولو اوږد مستقیم او بې دمې الوت وکړ. په امریکا کې د بوینګ 777 الوتکو تولید 2 کال وځنډیده، خو له مودو وروسته بلاخره د ستري الوتکې په خپل تاریخ کې تر ټولو اوږد سفر چې 15 ساعته وکړ. بوینګ 777 په اوس وخت کې د نړۍ تر ټولو پرمختللې او اوږد مزل کوونکې ملکی الوتکه ده، خو کرونا اوبا د دې الوتکو د پراختیا پروژې ته زیان واړاوه. بوئنګ کمپنۍ د دې لپاره چې د بوئنګ 928 میکس الوتکې ناورین تکرار نشي، د 928 میکس ماډل د جوړولو لپاره په احتیاط ګام واخیست. د بوئنګ د دې نوی ماډل په ډیزاین کې یو مهم ټکی دا دی چې الوتکه خپل 2 متره اوږده وزرونه ټولولی شي. دا ورتیا چې د ملکی الوتکو په صنعت کې د لومړي ځل لپاره کارول شوی، امکان برابروي چې الوتکه په اسانه په نسبتا کوچني ځای کې ودرېږي. عموما